نیم ساعت سهارانی خبری مجله پایلس و السلام علیکم. نن دوشنبه ده د چنګاش یا سرطان و وشتمه د جولای اتلسمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د روانې اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان سوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جک پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایرانیان په سلو کې 60 غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې 90 وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټشل، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټیوش، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټوش، کندهار اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټاتوش، او جلال آباد هم اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټنهوش.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورید. د دغه مسایلو تفصیل هم خبرو. طالبان وایي د پاکستان یو هیئت نن کابل ته سفر کوي.
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ،
د ابتا د ډبرو د سکرو همدارز د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت په کتنه کې بحث کوشي.
د نجونو د منځنوي شوونځیو او لیسو د تړل کېدو څخه باندې 300 ورځې کیږي. په دې اړه یو مرکه خبرو.
از ما هیله و گختنم داغه ده چمره زر چکیگی و چمره آجل و فوری چکیگی باید بیرتا مکتبون و خونزه ده جنکی و لپاره خلاص شی.
کندوز که ده للمو کروانگر وی چی شه حاصلاتی نی دیره طول کردی.
او داغه للمی دی منگ پاکی وچی سوی دی زرادکاری دی اویم و بکمی سوی شالیکاری را باندی بند اسوا ووس می کرو.
نن ده کرکت ده شپجیز لیگ سیالی شپجم پڑا و پیلیجی.
داغه سیالی بعد اگست پر زمینه ته پورې دوام وکړي.
د بریتانیا چارواکي وای پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 15,000 روسی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته ورجست د خبري مجلې د خبري مطالبو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاش پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سی و چې دغه پلاوی د یکشنبې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ،
د اپتا د ډبرو د سکرو، همدارس د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساعت فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغې د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ. او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی و. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیه له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیه 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکر په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکر بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د محل له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالره مالیه ترلاسه کړې ده.
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال مارکوس پوزل پرون د طالبانو له چارواکو سره په کتنې بیا په دې اړه اندېښنه وښوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا یې ټینګار وکړ. په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دنجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبیعي خبر ده چې په یو ملک کې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې عقله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي. او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. از ما هیله او غوښتنه هم دغه ده چې څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غو زه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله هم دا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
د طالبانو ماینس کې طبي خبر د تفاوت نظر شته ده. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فل حال شته ده، دوی په اصل کې نش کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تا پاپر وهل شوی او لګول شوی و، او متاسفانه دوی همدغه طالبان او همدغه د دوی عسکر یا همدغه د دوی جنګیالي چې ملکی وګړي وژله، مکتبونه ورانه ولا. متاسفانه موږ شاهدان د دیو چې ډیر خلق او مقصد مکتب جنکیانی وجلسونو نن دی نپیگی چی چنگا بیر تخپلو مغا اسکار تو وی چی اغا مکتب چی پرون نارواوو نن روادیم. دا دوی اختلاف دی نچوک سترگی نشی پوتاولای، مگر دا چی دا اختلاف بکل رفا کیگی زکم روخنائی نوینما.
په نړۍ کې د افغانستان پخوانی سفیر او د شوزو د حقونو فعاله شکریا بارکزی ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یوولس میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو چارې نه دي عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسي نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یوولس میاشتې تیریږي خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته کتار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لورې لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي خو د ګڼګونې له امله نوبت نه ورځي.
که څوک خپلې پیسې اخلي هغه مجبور دی چې نیمه ورځ یا پوره یوه ورځ ورته ځانګړې کړي، نو طبعا زیات خلک دي چې هغوی وظیفې لري، کاروبار لري یا نور کارونه لري، نو د پیسو لپاره چې خپل معاش واخلي یا خپلې پیسې واخلي نو هلته یوه ورځ ضایع کیږي. زه خپله ورغلمه، دا مې درېیم ځله چې نن ورغلمه، نو ما خپلې پیسې ترلاسه نه کړې ځکه بیروبار ډېر زیات و.
محمد ایمل چې پرون یې په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وایي په ډېرې سختۍ یې له بانک څخه خپلې پیسې واخیستې. نوموړی وایي پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی.
کله چې ترې راخلي دغسې به یې راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي، مطلب خپل پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمي، له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي. د بانکونو هغه محدودیت او کمی پیسې ورکول خلکو ته دا بیا بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلي اندازه او کمی پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډېر برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم غیر فعال دي چې دا خپله په بانکونو کې د ګڼګونې مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي خو اوس چې د دوی د حکومت یوولس میاشتې پوره شوې دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډېر تغییر نه لیدل کیږي. د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یوولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوې. ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له موږ سره معلومات شریک نه کړل. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي.
اوس هم د سپورت له نړۍ څخه، نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لړۍ به نونس ورځې دوام وکړي. په شپږیزه لیګ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي دو دیرش لوبې په پام کې دي. نور تفصیل له احمد تکلنه.
د کرکټ مشهور لیګ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر پنځمې نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږیز کرکټ لیگ سیالۍ رسما د ټولو ډلو ترمنځ پیل شي. دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. دغه سیالۍ به د اگست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي.
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي ټولې 22 لوبې پلان شوې دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خبريږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د لوبو په دې لړۍ کې به څلور بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي. پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مس عیناک او د عمان د کرکټ لوبغاړي بلال خان به د عامو لوبډلې لپاره لوبه کوي. د شپږیزې لیګ په 2014 کال کې پیل شو. په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره سره د لوبې ترسره شوې، خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون له کبله د لومړي ځل لپاره د دې لیګ سیالۍ ترسره نه شوې. له شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ د اګست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې درې یو ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم یو نړیواله مسأله. د بریتانیا د پاوز یو جګپوړی چارواکی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 5000 روسي پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې چارواکي په وینا اوس احتمالا روسي ځواکونه اوکراین ته د پخوا پرتله لږ ګواښ کولای سي. په همدې حال کې د اوکراین پوز ویلي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته تیاری نیسي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 5000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې همدراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1200 پورې روسي ټانکونه له منځه تللي دي. د نوموړي د اټکل له مخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4000 پوځي وسایط هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پاوز اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي. له بلې خوا د اوکراین پاوز ویلي دي چې روسیه په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده. د اوکراین د پاوز د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبتسکی ویلی دی چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوز اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمې لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو. اوس بل ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې 13 میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بېګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیې ته هم اشاره شوي چې 13 میاشت پر اسوه او په کښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځای سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدی مجاهد د طالبانو للیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالی کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپلواک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل سوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي. او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
په غزنی کې د 12 نابینایانو کور. په غزنی کې یوه کورنۍ ټول 12 غړي لري خو د دغو 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني. دوی ویل له دې عمله چې د ګټې وټې څوک نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوی وکړي. زموږ همکار دغې کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې یوه 12 کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له 12 تنه غړو څخه 12 تنه نابینایان دي. بابک جمیله او مومن خان دوه خویندې او ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تنه اولادونه هم په دغه برخلیک اخته دي.
تعلیم کوشش شایده په سایوال مې تعلیم کول هغه ترتن وسیم په مکتب وای او ته وس مکتب بند سرسمه ولې ولدون سمه.
دا شاوخوا 45 کلن مومن خان دی. مومن خان وایي ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاتې دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وایي ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي.
نو څنګه که مجبورې ده څه بله چاره نه لرو بله نو زمن مې مایوب دي مصر زمې دغه زوی ده نو دوته به نه څه کوي دا زوی به نه زوی ته ماته څه وکړي. دا غیو زم په لو پاکستان ته غراتی لیسې پر شخصي کې خرچه غواړي درېنې مسلوان د خرپې او حکومت جان ته ما د نامغه کې نو وایستم درلوده او نو څو شنخته د لو ساعت ورسي ذاتي د ته وای وای د دې کار نه کیږي.
مومن خان وای د نادارې غریبوی او اقتصادي ستونزو لامل نه دی توانېدلې چې ځان خویندې او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلی دی. دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي. جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده. دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولیږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني.
ټول مایې بایو پنځه کې ما کوچنیان دي ټول مایې بایو یو ځای ما دا کور کې اوسې درې زره افغانۍ ورکوو د هغه میاشتې کرایه ورکوو ساتي او زه خو کمرم یم اهتمام یم دي ما صرف نه هغه ده هغه بیا بیخي مایې بایو په سترګو باندې.
دا جمیلیا او مومن خان خور کونډه بابک هم نابینا ده. دا هم له خپلو اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده. بابک دې ته خوشحاله ده چې اولادونه یې روغ دي خو په خپله په ځان پکو ده. دا وایي سخت د نیستۍ ژوند تېروي.
د ورور اولاد مې ده د خور دی د ما دی هلته پوهېږي چې په یو کور کې اوسېږو په سترګو مایه به ورور خو مې هم په سترګو مایه به ده ما خوندې مې خور سمې کونډې یو سرپرست پېښه نه لرو ته مهربانه بل مهربانه دا ټول وخت مې دغسې مړه تېر کړی کور کې هر شي ته اړتیا لري داسې انسان به یې شي یو شي ته به اړتیا نه لري.
دا غزنی قرباغ ولسوالی دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو لامل کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوي، خو دلته هم له کړا وډک ژوند تیروي. نابینا مومن خان د خپل کورنۍ ترڅنګ د ببکی او جمیلې د کورنیو سرپرستی هم پر غاړه لري. نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا کار کوي، خو په 3000 افغانۍ د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی. دغه کورنۍ چې په اوسنی وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو ترڅنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي. د دغه ریاست سرپرست مولوی محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې، خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي.
دی ندی من نامحرمه دی کولای شي دلته ځان راجستر کړي او ثبتي کړي او خپل حق دی ترلاسه کړي انشاءالله الرحمن، موږ ورته اماده یو.
بابک جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تیروي چې ګوندې یو څوک روغتیایي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه مرستو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداری تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پر لپسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورخ لامله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمی کار کروندګر سخت متضرر شوي دي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمی کار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچ شوې، سلوي شوې، یعنې نو میخه ونس بوندی راول زم به وی کی یو جریب نه لرم اغلل میکی می پرسیله وڅو نو د کانان ډیر بستونز کیدی.
د دشرشی ولسوالی یو للمی کار بسګر څلوي خلن طاهر خان هم وای چې په ژمي کې دی واور نه ورخ لامل د دوی للمی کښتونه لمنځه تللی او کړي خوري په سین لاهو شوه.
غنم ونس وګرد داسې یو یو ډیش ولر د مالچر سو وس ملو خړل نو بخی مرته تاوان سو بیرو را گولی منه بخی دای تاوان دای اگر در مطر کریه مولاک برا برا سایی دا وش را زکات برای که مقصد دای خبر در مرس را کمکونه و که یاره.
پا کندس که وچکالی زپلی خلق خبر دارای ورکوی که حکمتی چارواکی او مرستکون که موسیسی پا وقت سر دی دوی سنزت پاملره نمونه کدی نو پراتولون که جمعی که با گرن شمیر کورونای دی خوراکی تو کل قحطه سر مخامخ شی. دی چهرداری ولسوالی یو للمیکار کروندگر 50 کلن محمد تاوس وای دی وچکالی لامل دی شپی تجربه للمی زمکی فصلی لمنزت للای
او دا للمی دی منگ پاکی وچی سوی دی زراد کاری دی اوی مو بکمی سوی شالی کاری را باندی بند سوا ووس می کرو غوارو چی منگ سر دی کانکار سر کومه که یو شی وکی را سر کود را تا قیمت سو وار شی را تا قیمت سو دا منگ تراتور باندی کلبا کو یو سات کلبا منگ تا با یو نیم زروپی کهی او تیل قیمت سو.
د خان آباد ولسوالۍ یو للمی کار بزګر پاینده محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
سکالې وچکالې ده، بیخي دیقان ضعیفه ده، هیڅ همکاري او هغه نه ده سره سره موږ غواړو دیقان سره باید کومک وسي. للمه خو پاکه پاکیزه وچه ده چې له خپل هغه تخمه هم نسي پوره کوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هیله من دي چې د کرنې وزارت او همکاري موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي. د نوموړي ادارې د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږ کال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي، خو د بارانونو نه ورښت له امله سږ کال د للمي ځمکو 80% کښت لمن زتللی او زموږ للمی کار بزګران متضرر شوی دی.
د چارواکو د خبرو لمخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمی زمکه تکیه ده، خو ساش کال د وچکالۍ له امله د للمی غنمو په تولید کې 80% لږوالی راغلی. د معلوماتو لمخې په کندوز کې د کښ وړ 2,33,312 هکتار آبي ځمکه او 43,860 هکتار للمی ځمکه موجود ده.